درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې د اوزاري رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره څه باندې 2 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. اوچا په هغه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ریلیف وی پاڼې خبره کړې ویلي چې تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د اړتیاو او بشري اقداماتو د پلان یوازې 15% تمویل شوی او 2.1 میلیارډ ډالر کم دي. د دې ادارې په وینا د بودیجې کموالی د شوان شخورونکو مرستو بهیر او د اړو کسانو لپاره د ضروري خدماتو رسول ګډوډ کړی دي. د نړیوالو بنسټونو د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 40 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي. په همدې حال کې شکایتونه کیږي چې مرستې تر ډیره اړو کسانو ته نه رسیږي. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، کابل، پکتیا او خوست ولایتونو کې نن جمعه او سبا شنبه د سختو بارانونو، سیل او تالندې برېښنا اټکل شوی دی. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو پورې وي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې به د سالنګونو په ګډون سخت بادونه وي چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 90 کیلومترو پورې وي. د ثور میاشتې له وروستیو د افغانستان په بیلو سیمو کې سخت ورښتونه او سیلونه وو چې د مالي زیانونو تر څنګ سلګونو کسانو ته مرشوبله واړوله. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنځشنبه وویل چې د هغه حکومت د لبنان له وسلوالې ډلې حزب الله سره د اسرائیل په جګړه کې د یوې شویزنی اوربان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو او د هغو د متحدانو فشار ته ځواب نه دی ویلی. د نتانیاهو له دفتره په یو بیان کې ویل شوي دا د امریکا او فرانسې وړاندیز دی چې صدر اعظم لا هم ځواب نه دی ورکړی. د بیان له مخې صدر اعظم خپل پوست امر کړی چې په بشپړ ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوست په جلا خبر پاڼه کې ویلي چې د ټانکونو یوې لیوای پرون سهار د لبنان د پولي په 2 کیلومتره کې په غرنیو سیمو کې پوځي تمرین وکړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي د تمرین په ترڅ کې اسرائیلي ځواکونو په شمالي محاذ کې د دشمن په قلمرو کې د مختلفو جنگي سناریوګانو لپاره خپل عملیات او لوجستیکي چمتووالی پیاوړی کړ. په همدې حال کې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګالند ژمنه کړې چې پر حزب الله ډلې به حمله دوام وکړي. پرون هم د سودان په پلازمینه خرطوم کې د تازه نشټو راپورونه ورکړل شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخي د سودان پوز د چټک ملاتړ ځواکونو پنوم ل ملیشو سره د خرطوم د شاوخوا سیمو د نیولو لپاره پوزي عملیات وکړل. د سودان رسنیو د خرطوم په مربوطاتو او امدورمان شار کې د پوزي تحرکاتو او پوزي حملو د سیاتي دورا پرونه ورکړي دي. د پوزي ویندوی د پوزي عملیاتو خبرونه تایید کړل خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. په همدې حال کې د سودان روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کولرا یا اوباله کبل د مړو شمیر په وروستیو 2 ورځو کې نږدې 100 ته زیات شوی دی. او د پولند یوې محکمې د اوکراین او د بیلاروس دوه وګړي روسیې ته د جاسوسۍ په تور په باندې محکوم کړل. د پولند دولتي خبري اژانس پاپ پرون پنځشنبه په یو راپور کې ویلي دا دوه کسان د بیلاروس، اوکراین او روسیې د هغو شپاړو وګړو په ډله کې و چې د پولند د داخلي امنیت ادارې لخوا نیول شوي وو. دوی د یوې جاسوسي شبکې په اړه د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوي چې په ماموریتونو کې اوکراین ته د پوځي تجهیزاتو د لیږد په اړه د معلوماتو راټولول شامل. وارساوی د کیف د ملاتړ لپاره په خپل رول کې د روسیې د جاسوسۍ او سبوتاژ کلیدي هدف پنهه کړ. د اوکراین درویش کلن وګړی چې ماکسیم آل معرفي شوی پشپش کال بند او د سکم 4000 ډالر جریمې په ورکړه محکوم شو او د بیلاروس د اولاد زیسلاو پی په نوم وګړی په 10 میاشتې بند او څه باندې 2600 ډالر جریمې محکوم شو. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري د روانې خبرونې په دوام کې د زده کړو فعال فهیم عظیمی لبنده خوشی شو. د ایران د بشری حقونو یو سازمان په دغه هیواد کې د افغانانو د اعدامونو د سیاسي دو خبر ورکوي. په اروزګان کې خلک په دې خوشاله دي چې مریضه برېښنا فعال شي.
یو کیلووات په 28 افغانۍ موږ استعمالوي، دا سولري برق فعال سي، موږ اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي.
د خصوصي دونکو د تاریخ تیر درملو د مخنیوي غوښتنه کوي.
مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري
او له هټیوالو مو غوښتنه ده ترسو تاریخ تیر مواد دوی سره وي، د خوښ خرولې سره.
د امریکا دفاع وزیر وایي یو بشپړ جګړه به د اسرائیل او لبنان لپاره ویجاړول کیږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریده شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. په افغانستان کې د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی له څو میاشتې بند وروسته پرون د طالبانو له بنده خوشی شو. د هغه ورور له ازادي رادیو سره په خبرو کې موبایل چې فهیم عظیمی د طالبانو د محکمې په حکم خوشی او لخپل کورنۍ سره یو ځای شو. د بخښنې نړیوال سازمان د زده کړو د دغه فعال د خوشی کېدو هرکلی کړی. تفصیل واورئ.
د زده کړو فعال احمد فهیم عظیمی د طالبانو په زندان کې له څه باندې یولس میاشتنی بند تیرولو وروسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خوشی او لخپل کورنۍ سره یو ځای سو. د هغه ورور احمد فواد عظیمی پرون ماښام ازادي رادیو ته وویل
برادر احمد فهیم عظیمی در آخرین
زما ورور احمد فهیم عظیمی د محکمې په ورستی قضایی جلسه کې د محکمې د حکم له مخې خوش شو. هغه شاوخوا یولس میاشتې او شل ورځې په بند کې تیرې کړې خو الحمدلله د خدای شکر دی چې خوش شو او اوس له خپلې کورنۍ سره دی.
د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو له بند د احمد فهیم عظیمی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د سازمان د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ښاغلی عظیمی باید هیڅکله د نجونو د تعلیم د حق د ترویج په خاطر نه زندانی کېدلی. د څوارلس سوال مریض کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو سره نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع سوې. طالبانو وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. احمد فواد عظیمی ویلي ورور یې احمد فهیم عظیمی داسې څه نه دي کړي چې د بند سزا ورته ورکړل سي.
برادر ما با وجود ازی که کاملا
ورور میکتم په بشپړ ډول بی ګناه او مشتل د خپل بی ګناهی ژغ پورته کاوه. خو کاش چې ژر ژغ اوریدل سوی وای او کاش ما ورور چې بی ګناه او هیڅ جرم نه وکړي دومره تور شپې او ورځې په زندان کې نه تیرولای.
احمد فهیم عظیمی او د زده کړو بل فعال صدیق الله افغان د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل په کارته چار سیمه کې د طالبانو لخوا ونیول سول. طالبانو صدیق الله افغان د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د لوی اختر په مناسبت خوشی کړ. د طالبانو یوې محکمې په تیر اپریل میاشت کې د احمد فهیم عظیمی په غیاب کې هغه ته د یو کال بند سزا واوروله خو احمد فهیم عظیمی ونه منله او د استیناف غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو ځینو بنسټونو په وار وار د طالبانو له بنده د هغه د خلاصون غوښتنه کړې وه. د هغه د کورنۍ غړو په دې وروستیو کې ویلي و چې د احمد فهیم عظیمی رواني او جسمي حالت ښه نه دی او په زندان کې سختې شپې ورځې تیروي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په هرات ولایت کې یو شمېر ګرځنده صرافان ادعا کوي چې طالب ځواکونو د جواز د نه لرلو له امله نیولي او وهلي دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیه ډېره لوړه ټاکل شوې چې دوی د ورکول توان نه لري. د هرات د صرافانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دې د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د واټونو د سر یا ګرځنده صرافان دې د دولت د مالیو په سیستم کې شامل کړي. نور حال د ابد سپوږمۍ پر راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبه په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمېر ازادي راډیو تلسکونه ښودلی وو یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
امارت اسلامي بر صرافا و بر حوالدارهای کوچک و بر دستفروش ها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
لبدمرغه اسلامی امارات چه 15 شپیت لکه زمانت او جواز لسرفان و پاری ده دیور کولو توان هیت صرف نداری. دیسی شمبه پورت ده حکومت پوجان راغلل او اکثریت ده سرفانی لزان سر بودلن او دیره بودلن او پدیر سپکاوی لزان سر بودلن ده سهار راغلل او تر مازدیگر سلور بجوی همدلتا حضور درلوده.
مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافها وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دینوم لخود لوده کوی آزادی رادیو تیو ویل
که جدی گرفته. البته افتاد جلویتر هم بود ایکر که ما به حساب بگیم که براد ما نبود افتاد جلویتر بود ایتا می آمد میگفت نسته کم نشینیم
یو هفته کیگی چی جدی نیولی مخی هم و خواست دیر جدی نیولی دست فکر که او لکه مخ چی مخدرات تو کی پلورو خودم چی راشی شل رنجر رازی دو سوه کسه لسلور و خواه را ما کهی همدانی ولا اوڑلوی هاگوی چه وی نزو یا لگ ممانیت وکری وحی همزوان کشر سپینگی را نوی معلوم هیس نپوهیگو چه سمو جرم ده
که نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده بنای زدن و کش کردن و بررختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره
بټونو د ساریا ګرځنده دغه صرافان وای د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز بیا ډیر لوړ ټاکل شوی چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او هم دومره سرمایه لري چې کار پې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسؤول هزینه مجاوز را به حد اندک برسانه
که مسئول اداره د جواز به ټیټ کړی مو حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو. خود دې جواز د ورکړې توان نه لرو کار نشته راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو مجاوز خلا پریږده
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجاوز
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمینې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې 15 لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې 80% ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې 80% د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد سهرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانک است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د وټون د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي دوی ته د کار کارتونه ورکړي یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
هم کار ته خود افغانستان بانک بر از اینو توضیح کنه به اوریت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه این مشکلات برشه.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لوو تراتوبجو
لا ازادي رادیو واوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان وای په ایران کې د تیرو دو کلونو پرتله د افغانانو اعدامونه زیات شوې دي. په ناروی کې د غیر حکومتي سازمان مشر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې زیات افغانان شایي په یو غیر عادلانه محکمه کې محاکمه شوي وي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وای پر افغانستان د طالبانو د ولکېل بیا ټینګېدو وروسته په ایران کې د افغان وګړو په اعدامونو کې زیاتوالی راغلی دی. د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې د اعدامونو شمیر په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو زیات شودل شوی دی. د دې موضوع جزئیات واوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان په ایران کې اعدام سوي کسان د ټولنې زیانګالی قشر ګڼي او په دې باور دی چې ممکن په ځینو مواردو کې بې ګناه کسان هم اعدام سوي وي. په ناروی کې د دې غیر دولتي سازمان په وینا د روان میلادي کال له پایله د اعدام سویو شمیر د تیرو 2 کلونو پرتله لوړ ګڼل کیږي. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم له ازادي رادیو سره پرون پنجشنبه په خبرو کې وویل
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران در سال جاری میلادی
د ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو لمخې پروان 2023 میلادي کال کې د ایران په بیلابیلو سندرونو کې لک تر لګه 3 افغان وګړي اعدام شوي. دا د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی دی. دوه کاله مخکې 14 کسان اعدام شوي وو. تیر کال 25 کسان او سږ کال چې لا ختم شوی هم نه دی 3 کسان اعدام شوي چې سږ کال ډیری اعدامونه تر اوړي وروسته شوي دي.
ایران د سر میلادي کال په لومړی او میاشت کې د افغانانو په ګډون څه باندې 300 کسان اعدام کړي دي. د ازادي رادیو د راپور لمخې په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له دې ډلې 2 کسان په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم وایي په ایران کې زیات وخت محاکمې عادلانه نه وي.
ما در ایران دادرسی عادلانه و دادگاه
مو په ایران کې عادلانه محاکمه او محکمې نه لرو. زیات دغه وګړي به په یو عادلانه محکمه کې نه وي محاکمه شوي. دوی مدافع وکیل نه درلو او خای بی ګناه بو. په ټوله کې د افغان وګړو اعدامونه پر افغانستان د طالبانو د ولکېل بیا ټینګول وروسته د پام وړ زیات شوي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کلونو کې د افغان وګړو اعدامونه ډیر لګو. تر تیرو 15 کلونو مخکې د سکل په تیرو 9 میاشتو کې د اعدامونو شمیر تر ټولو لوړ و.
طالبان
د مقدم په خبره زیات کسان د قتل، د مخدره موادو د کاروبار او نورو تورونو له کبله اعدامیږي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي د افغان وګړو په ګډون هغه کسان چې په ایران کې اعدامیږي اکثریه د ټولنې زیانګالی کسان دي چې ژغ یې تر نړیوالو په اسانۍ نه رسیږي. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو پر کاروبار او تګ راتګ محدودیتونه لګولي او په ډیرو مواردو کې د کوچنیو مسایلو پر سر هم افغانان نیسي او بند ته یې اچوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې یو بشپړ جګړه به د اسرائیل او لبنان لپاره ویجاړون کې وي. هغه له دواړو خواوو وغوښتل چې یو متفاوت لار غوره کړي. په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر له حزب الله سره د اوربند وړاندیز رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یو تروریستي ډله بولي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسل کې چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ کړکیچ دوام لري، د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د اسرائیل او لبنان لپاره بشپړ جګړه به ویجاړونکې پایلې ولري. د فرانسې خبری آژانس راپور لمخې آستن په لندن کې لخپلو بریتانوي او آسترالیایي سیالانو سره په کتنې کې وویل چې د کړکیچ له زیاتېدو سره سره د یوه ډیپلوماتیک حل د بریالیتوب امکان شته. هغه له دواړو لوریو وغوښتل چې یوه متفاوته لاره خپله کړي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د پولې په دواړو غاړو کې خپلو مینو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو د ډاډ لپاره یوې حل لارې ته اړتیا ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د نړۍ نورو مشرانو د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ په جګړه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده، خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر دغه وړاندیز رد کړی دی. امریکا حزب الله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ویلي چې اوربند به یوې داسې موافقې ته لار هواره کړې چې له مخې د اسرائیل او لبنان ملکیان خپلو کورونو ته ستانه سي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنجشنبه ویلي چې نتانیاهو تر اوسه له حزب الله سره د یویشت ورځني اوربند وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی. دغه دفتر په یو بیان کې ویلي نتانیاهو د اسرائیل پوځ ته امر کړی چې په خپل ټول ځواک سره جګړې ته دوام ورکړي. په عین حال کې د لبنان د روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ ویلي چې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د سوریې نونس پناه غوښتونکي او یو لبنانی وګړی وروسته له هغې ووژل سول چې د اسرائیل هوایي برید هغه ودانی ویجاړه کړه چې کارګران پکې میشت وو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي دوه نور کسان د بیروت په جنوبي برخه کې هغه وخت ووژل سول چې د اسرائیل په یوه هوایي برید کې یوه بله ودانی وویشتل سوه. په همدې حال کې د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي چې په دغه برید کې د حزب الله ډلې یو قومندان محمد حسین سرور وژل سوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د روزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. د دوی په وینا برېښنا به درې میګاواټه وي او څلورویشت ساعته به خلک کولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلانو د دې اقدام هرکلی کوي او ورته خوشحالي څرګندوي. د دې موضوع جزئیات واوري.
په اروزګان کې د لمریزې برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه. اوس خبر سن ول برک دلته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام والا نه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برک څخه زه خوشاله چې جوړ سي.
دا د اروزګان اوسیدونکو کې نصیب بلاو. د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبدالخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلووات فاتوی شفغانی مج استعمالوي دا سولری برق پالسی مج اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي او مج به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږي.
تازه په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولین ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټ سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل شي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صافجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دې برېښنا په پاله کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلور وساته به برېښنا تلاسرسي ولري.
درې میگاواټ سولری برق جوړیږي چې هغه به د شپې بکا په مو ولري. ان شاء الله د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغه سي معلومات چې دا به ان شاء الله ژر ابتدا کیږي په دوه دروازو کې.
د نموډي په خبره اورزګان ته د 3 میگاواټ ځنګړې سوی برېښنا به د یو کال په موده کې د 3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامدار برېښنا برخمن او د ملامتون کې بلونو له ورکړې بيغمه سي. دا یادونه ورده چې د اورزګان اوسیدونکو له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برېښنا لپاره لوړ لګښتونه فری کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برېښنا د یو کیلووات بای له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برېښنا پښتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډیر اوزګارو ته به د کار زمينه هم برابر شي.
د خصوصیدونکو له اړوندو ادارو غوړي چې په شار کې د بې کیفیت او تر وخت رو خوراکي توکو او درملو د پیرو پلور مخونی سي. د خوست اوسیدونکو په خبره دغه توکي دوی ته د ګټي پر ځای تاوان رسوي او د اقتصادي ستونزو له کبله د ځانونو د درملنې توان هم نه لري. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جدي ده او په وروستیو 15 میاشتو کې دا ډول 8 تنه توکي نیولی او لمنځه وړي دي. نور حال د نجیب الله لو خیل پر راپور کې
د خوص اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پایت رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کړي. دوی زیاتوي ډیری خلک د اقتصاد ستونزو له کبله خپلو کورنیو ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشي رانیولی، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کومو امکاناتو کې؟ د خوست اوسیدونکو دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو 15 میاشتو کې له ښار او اطرافو 8 تنه تر وخت تېر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست دوه تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا د کیفیته درمل دلته وجود لري، د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه هر وخت د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بوروباره کې او له دې څخه وخت په وخت سره نه وشي.
باید حکومت جدي وسي، شروالي جدي وسي، په هفته کې یعنی په میاشت کې دوخانو جا نظارت وکړي، نو دغه د دوه ناروغیو مخنیوی به وشي، د کیفیت درمل چې په کچاکي راوارېږي یا دلته خرڅېږي نو دغه ستونزې به انشاءالله هوارې شي.
د خوست اوسېدونکي له لویو سوداګرو غواړي هیواد ته د بې کیفیته توکو له واردولو ډډه وکړي. د خوست دوه تنو نورو اوسېدونکو الیاس الماس او ګل حامدی نوویل،
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري، کوم غټ تجاران چې دی بار ملکونه سامان راواردوي هغه سامان دوی باید راوارد نه کړي چې د خلکو ته پکې زیان وي.
مې خو داسې یې چې د افغانستان د خلک غریب خلک دی، د غریب خلک د پوره مقصد صحیح کور وکړي، دغه بې کافیته خوړو یا درمل یا بل څه چې روړی کېږي دا د انسانانو پتوون دی، په ګټه نه دی.
په ورته وخت کې ځایي مسؤلین بیا د بې کیفیته او تر وخت تیرو درملو او خوراکي توکو د پیر او پلور په منې کولو کې دوی سره د سوداګرو، هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولي. د خوست ښاروالۍ یو استازي نسیم جان ملګری وویل،
د خوست ښار له هټیوالو مو غوښتنه ده تر څو په خپلو دوکانو کې چې په تاریخ تیر مول د دوی سره وي، د خوست ښاروالۍ سره شریک کی تر څو عوام ولس له ضرر څخه بچ شوی وي، او همداشان له خوستوالو ولسونو څخه مو غوښتنه ده تر څو دغه موادو ته متوجه وسیږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، پلی کورنۍ ته خپل ځان ته په خپلو پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅیدونکو ځینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیته شکایت کړی او ویلي دي چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغیز ډیر ټیټ دی، خو که همدا دوایی په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر څو برابر لوړ وي.
تاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت نه خبرې کوم. نو د مولا چارواکو د وختنه د پکله کسره سي باید د مکتبونه آزاد سي او ډاکټران پینده سي او ډاکټرانو دغه اجازه ورکړل سي متعلمانو ته. دا درې کاله نه دي، درې کاله سي چاته د تعلیم پاته و، درې کاله حکومت ور شاته کړو، درې کاله به بیرته تعلیم کړي، څه شپږ کاله سي دا د چا شپږو کلو ته ورسېدو، چا څلورو ته ورسېدو، چا پنځوس، چا تاسو یو کال پاته و، یو کال درې کاله دا تیر شو، یو کال به د ده پاته و، یو کال بیا نور وایي پنځو کلو ته ورسېږي، یو کال په پنځه کاله بدل شو. نو دا د مولا اسلامي امر د چارواکو چې هیله ده چې دغه ته زر تر زره څو نظر وسي او اجازه ورکړي سي. نور نو پیغام نشرولو نه مننه. علام آباد لره مو ډېر پیغامونه لرو، متاسفانه نشر کېږي.
السلام علیکم، زه فکرمن وزیر د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې نورجانه هیله لره د ازادۍ راډیو نه چې د میژ پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ډره پوته ولسوالۍ ده د حکومت توجه وکړو، ځکه چې سیلابونه دي، بارانونه دي، سخت زیانونه رسېدلي دي، څوک پاملرنه نه کوي. ته دغه هیله لره چې دته حکومت پام وړوي، کرنډاوی ډېر ستونزې سره میر مخمخي پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه حکمت افغان یم د افغانستان څخه. د افغانستان د انټرنیټ په اړه می شکایت درلودې. زه ډېر وخت کې پاکستان کې وم، نو اوس چې افغانستان ته راغلی ما پاکستان کې شل جی بی انټرنیټ چې و د افغانستان په پیسو باندې تقریبا لس افغانۍ باندې شل جی بی و. نو اوس چې افغانستان کې هغه انټرنیټ په لکوم شل جی بی تقریبا په یولس افغانۍ باندې دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،